احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شمشاد ځدران مختوړی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د سره صلیب لاندېشنی خبرو چې طالبانو ګواښ ورته کړی. د نړیوالې موسسې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولي. د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په اړه مې د افغان ژغورنې د غورځنګ د غړي ایمل څړوال نظر اخیستی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له مشرانو سره د افغانستان د سولې په مسأله خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بلل ده او په پاکستان کې د نن ورځې د 14 د قربانیانو شمیر 60 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د سیمې د سولې او ثبات په اړه او په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد نن په خپل ټویټر ولیکل چې د ازبکستان له ولسمشر سوکت میرزایف او د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر کاملوف سره کتنه کړې او افغانستان د سولې په دې پروسه کې د ازبکستان د رول په اړه ورسره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې د چټاکل شوې راتلونکې اونۍ د قطر په مرکز دوحه کې د زلمی خلیلزاد په هڅو د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني غونډه جوړه شي. افغان حکومت لا هم د بیلابیلو سیاسي لورو په ګډون د سولې د رهبرۍ د یو شورا او یو مرکچي پلاوي د جوړولو په موخه سلا مشورې کوي. د افغانستان دفاع وزارت د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللې ده. د دفاع د وزارت ویان قیس منګل فرانس پریس اژانس ته ویلي چې طالبان به د هغه په خبره خپل شوم هدف ته ونرسیږي او پوځي فعالیتونه به یې ماتې وخوري. طالبانو نن په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو اعلامیه خپره کړه چې متحده ایالات له دې ډلې سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅه کوي. طالبانو خپل پسرلني عملیات د الفتح په نوم یاد کړي دي. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې او هوایي بریډ څلور وسلوال طالبان وژلې دي. د پکتیا د والی وان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل د هوایي بریډ د ګډو ځواکونو لخوا شوی دی.
د ګردیز ښار په چاوڼۍ سیمه کې د حقانی شبکې د عادل ګروپ څلور تنه وسلوال طالبان په هوایي بریډ کې پنه خښی ویلي. څلور واړه د دوو موټر سایکلونو او خپل وسلو سره لمنځه تللې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د ګردیز د هوایي بریډ په اړه څه نه دی ویلي. د کابل د بګرام د امنیه قومندانۍ قومندان وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په بګرام هوایي اډې راکټي برید کړی دی. عبدالرقیب کوهستاني ازادي راډیو ته ویل وسلوالو د قرباغ ولسوالۍ له مساخل سیمې څخه پر بګرام اډې راکټي حمله وکړه چې د نړیوالو ځواکونو لخوا په هوا کې خونسا شوه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې په دې برید کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د نن ورځې د 14 د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. پولیس په دې 14 کې چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ترکاریو په یوې منډوي کې وشو وایي چې لږ تر لږه 40 کسان وچل شوي او 80 نور چوبل دي. د بلوچستان د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال اډیو ته ویل چې 14 په یو موټر کې د بم په واسطه شوی دی او په وچل شو کې دوه ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي داسې ښکاري چې د دې برید هدف هزاره وګړي وو. تر اوسه پورې کومې ډلې د کوټې د ننني بمی برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. نړیوال روغتیا سازمان وایي په لیبیا کې د شپږ ورځنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 268 نور ژوبل دي. ډبلیو ایچ او په هغه رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویلي چې ډېرې نښتې پلازمینې ترابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان یې بې کوره کړي دي. د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټورین لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د قومندان خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس په لیبیا کې سمدستي د جګړو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده او دا جګړه یې خطرناکه بللې ده. دا نوموړي په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته دی چې دا جنګ ودرول شي. قومندان خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونو تیره اونۍ د ترابلس هوایي ډګر ته نږدې د لیبیا له حکومتي ځواکونو سره سخته جګړه پیل کړه. او د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بلتون پالو سره په یوې نښته کې یو سرتیری وشل شوی او اته نور ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل بلتون پالو په تیرو 40 ساعتونو کې 40 ځله د درنو وسلو په استعمال سره له اوربند نه سرغړونه کړې ده. د اوکراین د ختیځ د جګړې په اړه د منسک د اوربند موافقې له مخې حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بیلتون پال د ماشینګونو توغندیو او ټانک ضد راکټونو له استعمال منع دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دې نښته کې 9 بیلتون پال هم وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 100 نه زیات کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. سرسلی په افغانستان کې د طالبانو تر ګواښ وروسته ژور اندېښنه څرګنده کړه. په کونړ کې د داعش او طالبانو جګړې له چپې درې د وټپور لور ته غځېدلې.
داعش او د امارت خپل منځ کې جنگ او موږ یې نه پرېښودو.
داعشانو کورونه سوي چې امارت دلته راغلی دی او دغه داعش کورونه سوي.
په خوست کې د سولې لپاره د مشورتي جرګې غړي غوره شول.
وخت د دیرش کسان سهامیه ورکول شي و چې ودا کې دیرش فیصد خزې وي نور سړی وو.
په کندوز کې د ریډګل مشاعره وشوه.
دغه پروګرامونه ته د ولسوالیو څخه د کلو باندو څخه د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی هم د سولې پیغام تر خپل کلو باندو رسوي. د هغه سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واوري چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې چاودنې شل تنه وژلي او نږدې 50 نورې ټپیان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خبري شي. طالبانو په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې مؤسسې ته خبرداري ورکړې ده چې خپل فعالیتونه بند کړي. سره صلیب دې ته ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې افغانان ډېرې ستونزې لري او د دوی مرستو ته خورا زیاته اړتیا لري. تفصیل له کابل د خان محمد سین پوراپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب د فعالیتونو ودرېدلو افغانان نهیلي کړي دي. سید محمد د بدخشان ولایت د وردوج د ولسوالۍ 20 کلن اوسیدونکی دی چې په جنگ کې یو پښه پرې شوې ده. دی چې د سره صلیب لخوا په جوړې شوې مصنوعي پښې ګرځي آزادۍ راډیو ته وایي.
یک برادر دیگه ما را راجع کرد به سلیم صرف. زمانی که ما در سلیم صرف رفتم به بسیار شکل منظم و ترتیب درست برای ما
دی وی یورو را تا لارخوانه وکړه چې سره صلیب ته لاړ شم. کله چې ورغلم مصنوعي پښه را ته جوړ کړه. اوس هر چیر چې وغواړم تلی شم او پښه ترمیم کولی شم. اوس مو واورېدل چې سره صلیب په افغانستان کې فعالیت نه کوي. خواشینه شم او دغه مؤسسې ته ورتګ ضایع ده. وسلواله طالبانو د روختیا پر نړیوال سازمان او د سره صلیب پر کمیټې بندیزونه لګولی او د دغو ادارو له امنیتي ضمانت نه لاس اخیسته ده. د وسلواله طالبانو په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې جنگي حالات او تپکتو ځینې ادارې په دغه هیواد کې خپل کارونه په سمتوګه نه کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د روختیا نړیوال سازمان او سره صلیب په خپل هغه ژمنو عمل نه دی کړی چې له اسلامي اماراتو سره کړی وي. د روختیا نړیوال سازمان تر اوسه د دغه اعلامې په اړه څه نه دی ویلي. خو سره صلیب ویلي چې وروسته له دې نشي کولی چې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د عامې روختیا وزارت د سره صلیب پر کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته اندېښنه ښیي وایي چې په جنگ کې ښکېل اړخونه باید د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نه شي. د دغه وزارت ویان وحید معیار ازادي راډیو ته وویل
وزارت
افغانستان د عامې روغتیا وزارت همکار مؤسسه ده او که فعالیتونه وځنډیږي د ملکی کسانو درملنه به ستونزمنه شي.
وزارت صحت ما یک وزارت غیر سیاسی است. ما خدمات خود به تمام افغانا در هر موقعی
دی وی د عامې روغتیا وزارت یو غیر سیاسی بنسټ دی. مونږ روغتیایي خدمات د هیواد په هر ځای کې له هر ډول تعصب پرته وړاندې کوو. هر تصمیم چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې ستونزې رامنځته کړي یوازې دغه وزارت ته نه بلکې د ټولو افغانانو د اندېښنې وړ ده. ښاغلي ماریار په جنگ کې لښکېلو اړخونو وغوښتل چې په هیواد کې د خیریه مؤسسو او په تېره د سره صلیب د کمیټې د فعالیتونو مخه ونه نیسي. د سره صلیب کمیټه له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي او خوندي ځایونو ته لیک دی. خو په دې وروستیو کې دغه کمیټې ویلي چې د طالبانو له ګواښ وروسته نشي کولی چې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دغه کمیټه سره له دې چې د خپلو فعالیتونو له ودرېدو خوښه نه ده، خو هیله ښیي چې د رامنځته شوې ستونزې حل ته ژر تر ژره یوه لاره وموندل شي. د یادو کمیټې د عامه اړیکو مسؤول رابین آزادی راډیو ته وویل:
Yes, we are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely concerned
دوبل مونږ سخت اندېښمن یو چې بشري خدمتونه خلکو ته نشو رسولی، ځکه چې په زرګونو کسان شخړو اغېزمن کړي او هغه مرستې چې دوی اړتیا ورته لري هغه یې نه دي ترلاسه کړي. په ګڼ مېشتو سیمو کې ښایي د عملیاتو پر مهال څوک ټپي شي، برید پرې وشي، د کورنۍ غړي سره بیل شي. نو موږ ډېر زیات اندېښمن یو او له دې سره وضعیت نور هم خرابېدلی شي. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه حاضر دي چې سره صلیب او نورو همکارو مؤسسو ته امنیتي شرایط برابر کړي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر بنسټ چې وغواړي لرې پرتو سیمو ته لاړ شي د ځان د امنیت په خاطر دی امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي. په افغانستان کې یوازې د سره صلیب کمیټه نه ده چې د جنګ له امله له ستونزو سره مخ ده، بلکې داسې نورې خیریه مؤسسې هم شته چې د جنګونو له امله نشي کولی چې خلکو ته لازم خدمات وړاندې کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
طالبانو سره صلیب ته خبرداری ورکړی او د نړیوالې مؤسسې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولې دي. بل لور ته طالبانو په افغانستان کې د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. دا اعلان به د سولې پر خبرو چې افغانان ورته سش کال ډېر هیلمند دي څه اغېز وکړي. په دې اړه مې د افغان ژغورنې د غورځنګ د غړي ایمل څړوال نظر اخیستی.
دا مستقیما تر تاثیر لاندې راولي. زه خو په دې باور یم چې اصلا طالبان په څو برخو باندې ویشل شوي دي. یوه برخه یې په جګړه کې خپلې موخې ترلاسه کړي، بله برخه یې چې دغه هلته ناستې د مذاکراتو میسته او غواړي چې په ټول په دواړو برخو کې خپل امتیازات ترلاسه کړي، او بله برخه یې هغه ده چې هغه طالبان په دې څو تېرو اوولسو کلونو کې یا شپاړسو کلونو کې په سیمه کې په خپلو مناطقو کې په بدیو باندې اوښتي دي، په دښمنیو باندې اوښتي، او هغه مجبور دي چې جګړه وکړي. هغوی ته له جګړې پرته بله لار نه ده پاتې.
د دې له خاطره چې له طالبانو سره د افغانستان حکومت تر اوسه خبرې نه دي کړې، یوازې خبرې له امریکایانو سره روانې دي. که چېرته د طالبانو بریدونه په امریکایانو او په نورو بهرنیو ځواکونو زیات شي، دغه اطمینان به امریکایان څرنګه ترلاسه کوي چې طالب دوی ته تضمین ورکړي چې په راتلونکي کې به امریکایي ګټې د طالبانو له لوري تر تهدید لاندې نه وي؟
دا خو واضح خبره ده چې دوی فکر نه کوم چې امریکایان د طالبانو په تضمین باندې باور وکړي. بله مسله دا ده چې کله تیره میاشت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محیط په امریکا کې کومې خبرې وکړي، هغې طبعاً د امریکایانو په هغه دریځ باندې چې طالبانو سره ډېر په نږدې ډول او ډېر په عامه شکله په انډیوالۍ باندې مخته روانو، په هغې باندې به حتما اغېز کړی، او هغه اغېز به د قطر په خبرو کې هم راڅرګند شوی. طالبانو چې د امریکایانو دغه دریځ چې یو څه مخکې چې نرمښت و او اوس یو څه بدلون راغلی، هغه به یې حتما حس کړی، نو ځکه یې دغسې عملیات ته لاس واچولو.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د پوځي عملیاتو اعلان به د سولې په خبرو باندې تاثیر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت هم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، نو فکر نه کوي چې دغه دواړه پوځي عملیات او د دې دواړو اعلان به په افغانستان کې د سولې هغه هیلې اغېزمنې کړي چې افغانان ورته لري او دا امید لري چې سږ کال به د سولې کال په افغانستان کې؟
طالبانو که اوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي و، زه توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربند هم نه اعلان کړی. هغوی خپل عملیات جاري ساتلي، یوازې رسمي اعلان نه و کړی. دوی په هلمند کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی د افغانستان په شمال کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی په ننګرهار او د افغانستان په نورو سیمو کې عملیات کړي دي، هلته جګړې کړي دي. په بالامرغاب کې په دې سیمو کې دوی مخکې دي نه چې عملیات اعلان کړي، دوی هلته جګړې کولې، هغه مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي. نو یوازې د عملیاتو اعلان نه، اعلان دومره ډېر اغېزمن نه دی. دا چې دوی مخکې جګړه نه ده درولې، دا چې دوی مخکې د اوربند غږ نه دی کړی، دا چې دوی مخکې په نظامي څه کوي چې حتی په ملکي ځایونو باندې دوی د بریدونو مسؤلیتونه په غاړه اخیستي دي، نو دا د جګړې نه کول او د عملیاتو اعلان دا دوه بېلې خبرې. دوی به عملیات اوس اعلان کړي خو جګړه نه ده درولې، مخکې جګړه کوله. افغان حکومت دا دعوه کوي چې موږ خپل هغه ملکي اهداف او خپل حکومتي اهداف ژغورو د هغه دفاع کوو د هغه ساتنه کوو موږ مجبور شو دې مقابل کې جګړه وکړو نو ځکه جګړه اعلان کړی و او طالبم که جګړه اعلان کړی نه و عملیات اعلان کړی نه و یا یو ځنګړې نو ور کړې نه و دوی عملیات درولې هم نه و په ټول کال کې دوی حتی سکه نور کلونو په ژمي کې عملیات یا جګړه یو څه کمرنګ و سکه سره دې چې ورښتونم زیات و بیا هم یعنی هغه ورښتونو واورو دوی د عملیات مخاونونی ول دوی بیا په ټول ژمي کې جګړه وکړه او اوربان تا یا غسولی تجمن پاتې نشول یو څوک چې سولی تجمن پاتې یا غاتمن اوربان منی دوی تر اخره پورې په خبرو کې دی اوربان مسله ونه منله
لا شغل چړوال څخه په مننې په وی خبرتیا پسې کونړ ته مخه کو هلته د دای شاو طالبانو د خپل منځي جګړې لمن پراخه شوې ده
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
په کونړ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه لچپې درې د وټپور ولسوالي لور ته غزیدلې دي په وټپور کې دغه دواړو جګړمارو د یو بل پولیسکونو کورونه سوځولې دي ل کونړ د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري له نور تفصيل سره
د کونړ چپه درکې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیلشو شخړو لمن د وټپور ولسوالۍ غرنۍ سیمو ته هم راورسېده ل کټار ګمبیر دیوز څنګار او کورو لکلی وراکړه شوی وای وسلوالو طالبانو د داعش پوري د تړلو کسانو کورونو سوځول پیل کړی دي او دوی هم لدی ویر خپل کورونه پرې خودل چی د دواړو ډلو ترمنځ د پیل کیدونکې جګړې پور کې دوی ونه سوځي سردار ولی او حمید هم خپل کورونه پریخي او وس د ولسوالۍ په ودانه کې د بیزای شو کسانو په قطار کې د دې د پاره ولاړ دي چې د مرستو تر لاسه کولو په لیس کې خپل نمونه ولي کې دواړو ازادي راډیو ته ویل
ته غډوډانه د جنگونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنگونه دی غډوډې دي کورونه سوځي وغیرہ د سنور چورچاپ د غي امارات او د داعش په نامه باندې چې امارات دل تراغله د داعش کورونه سوځي البته دغه ولسونه چې کوم دي غریب خلک د ازای وسیدونکو خلک په ځای خلک چې کوم د تلفات ډیر ورته
امارتان راغلي ورو خو کورونه خو شا کې دا زغوبل وو وس واړه راوتی وو دا دوه درې ورځې کېدل موږ څه اوس نن راووتلو او دلته دا ایشانو کورونه سوي کنه ته ګډوډي دا
راکړه شوی خلک وای سیمه کې حالات زیات ترنګلی وو هر سات پکې د جګړې پیل کېدو ویره موجوده و دلته په قطار کې یو بیرمن هم د خپل څلور بچو سره په دې هله ناست د چی نومي ولیکل شي
مونږ باندې دا جنگ وو دا کنه خاطر استقامت رالو نی پرې خطلو جنگ دا داري شو دا امارات خپل منځ کې جنگ وو مونږ نه پرې خدو استتی را وته مونږ ته یې څم نو ویل دا غیر او پرې خدل نه وي تاسو به کې هوښ شي وي چې دا مونږ سره لا نه کوي نو ځي او زما خو شاد ټول وسې استا مونږ ته را وته او نمونه لیکل کېږي
بې کور شوی خلک وای وسلوالو طالبانو د داعشانو لکورونو انسانان څاروي او ژوندۍ شیان وستل او نور ډکو کورون ته یې اور اچولې چې د سوځول شو کورونو شمیر نږدې څلويختو ته رسیږي که څه هم چې په وټپور کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رامنځته شو ترنګلو حالاتو په اړه امنیتي او نور حکومتي مسولین څه نه وایي خو وټپور ولسوالۍ کې د بېځای شوو کورونو د نوم لیکنې مسؤول مامور عبدالودود ازادي راډیو ته وویل په غرنیو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د پیښېدونکې جګړې له ویرې د راکړه شوو شمیر شاوخوا 250 کورنیو ته رسیدلې دی
چې کوم دغه جنگ د بل جراب دی شي کټار ګمبیر دیوز خورو څنګهار کور باغ دا ټول علاقې تقریبا دغه پاتارځ کې خور دینو دغه د پر راغلی چې خلک کړم کراوزی اوس پر 2450 پامیل را بيزي شي دا خپل اول وخت جریان لري کې دی شي دین زید دا د درې ورځو شمه
د کونړ چپه درکې د رواني یعنی وری میشتې په دوهم او دریم نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وشوه د یادې جګړې پر مهال د دواړو ډلو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ جوړ لواوخته او د جګړې لويري په زرګونه کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړشوي خلکو هم دا ویره درلوده چې په چپه درکې حکومت د داعش او وسلوالو طالبانو په منځ کې لپیدا شوی تاوتریخوالی ګټه پورته نکړي نو د یاد اور لمبې به نور زینو ته هم ورسیږي
په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ په کونړ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې پراخې شوې دي او اوس له چپی درې د وټپور ولسوالۍ لور ته غځېدلې دي. د چپی درې د جګړو په ارتباط روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د کونړ ولی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په کونړ کې و په ځانګړي مرکه کې وویل چې له داعش د چپی درې د تصفیه لپاره به ډېر ژر ځمکني او هوایي عملیات پیل شي او دا خبر هم وکړه چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د درې ورځو په موده کې شپنی او هوایي عملیات پیل کړي او کوچني عملیات د په وینا دوام لري. خو تر دې دمه چې ازادي راډیو کوم معلومات لري تر اوسه پورې دغه درې ورځې پوره شوې دي او دغه عملیات لا هم هلته نه دي پیل شوي او یو شمېر کورونه هم د طالبان او داعش له لوري د خلکو کورونه سوسول شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې دا واوري چې دا سربټ جوړ شوی چې د انسان د لاس په شان د جسم کلکوالی او پوستوالی پیژني، خو اوس یو سیاسي نړیواله مسله راخلو. د البته سیمه ایزه د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او نږدې 50 تنه نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه د کوټې پشتي میشتې سیمه کې د ترکاری په یو مارکیټ کې شوي او نیمایي تلفات یې شیاګان دي. له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې سیمې ته رسیدلې او ټپیان یې روغتونونو ته انتقال کړي دي. د شیاګانو ټولنې له حکومت څخه غوښتي چې د خوندیتوب لپاره نور اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې دا چاودنه نن سهار په یو سرخلاصي بازار کې چې ډیره ګڼه ګڼه پکې و شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا چاودنه هغه مهال وشوه چې د کارګرانو یوې ډلې له یو ټرک څخه د کچالو بوجۍ ګانې ښکته کولې او بم د کچالو په یو بوجۍ کې ځای پر ځای شوی و. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوي په یو بیان کې دا حمله وغندله او ویل چې دا ډول حمله به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د ملت اراده کمزوري نکړي. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال خان هم دا حمله وغندله او دای د بشریت د دښمنانو کاروباله. چاودنه د کوټې شیا هزاره میشتي سیمې هزار گنجی ته نږدې د ترکاری په مارکیټ کې وشوه او د پولیسو یو جګپوړي چارواکي عبدالرزاق چیما هم له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دې حملې هدف ظاهرا شیاګان وو.
یہ جو انسیڈنٹ ہے اس طرح ہے کہ دھماکہ ہوا ہے اور اس میں جو
دا بم چودنا پر سبزی منڈوی کے شوی چھ پنتیجے کے تردے دما زماد معلومات لمخے شپاڑس کسان وشل شوی پ وشل شو کے اتہ ہزارگان و نور خلق او یو ملیشہ پولیس او پٹپیانو کے ہم پر ہزارگان و سربرا سلور ملیشہ شامل
ہیں اور باقی ہزارہ کے علاوہ مختلف اور لوگ بھی زخمی ہیں.
د هزارا ټولنې یو مشر قادر نایل له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د شیاګانو د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. هغه ویل پر هزارا شیا ټولنې یو ځل بیا برید وشو او بیا موږ باید خپل عزیزان خاورو ته وسپرو. د مشر پر حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت خوندي کړي او هغه ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې نننۍ حمله یې کړې ده. په بلوچستان کې بیلابیل وسلوالې ډلې فعالیت کوي خو دا ایالت تر یو حده د بلوچ بیلتون پالو د تروریستي حملو ډګر هم دی. دا ډله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ او د تیلو او ګاز په څیر د سیمې په طبیعي زیرمو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. خو په پاکستان کې په ټوله کې د هغو سني افراطي ډلو شمیر هم لږ نه دی چې له شیا مذهب سره دښمني پالي او پر شیا مسلمانانو د پرله پسې خونړیو حملو مسؤلیت منلی.
تاسو لا پیغامونو
زه به بل افغان کندار څخه تاسو ته پایړی کوم دا باندې پوزار چې دا له پوسټل پلوونو باندې له دوی دی دا لري دی پر ځای پرېکړه او بیا د غټونه پرې بیا چې ګردان مو سپیږي نو دوه لسکاله مکتبو وايي د پلار د مور ده بیا یې کوم خلی مونږ به به خلیش چې شرالي خله نتیجه کې د کیمرا له ځکه چې د خپل ټلیفون وشه کې ورځو ته چې ویل یو کټرې به نه به ما هم د څه کتل نه به خپل زو ته کتل نو دا دې سپریکړه ده پر دې به څنګه وشي باید و پالل وسو.
دمن ته جوړ سوالي سره اکل کولا سره تمام سیستم ما شکایت ده چې دا د دې رات باندې دې فار تاسو هیڅ یو رپورټ نه جوړوي ان نه هم دا رپورټ جوړوي چې دا بند کار پیل شوی دی یا پیل کیږي یا په دومره وخت کې پروژه تکمیل شوی ده دا غواړم هم دا بند معلوماتونه مشترک کړي چې موږ په اړه نور لا زیات معلومات ترلاسه کړو ازادي راډیو نه مننه کوم چې دې دې رپورټونه جوړوي خصوصا دا یو څو وخت دی کې وخت دی دې بند موضوع ته د خبرې نه ډیر وخت دی بند دی وګوري وړ دا باندې ورسي زمینداور خو کانال کاش سي نو مو به ډیر خوشحالي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځني صف دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسر آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستولې شي. البته مطلب مې دا دی چې وړاندې په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو، خو اوس یو پوزره پوری مسله راخلو. داسې روبوټ جوړ شوی چې د انسان د لاس په شان د جسم کلکوالی او پوسټوالې پیشنی. دا چې دا روبوټ د څه لپاره جوړ شوی دی تفصیل له اسمت څاروانه.
چېرونکو د لومړي ځل لپاره د خزلو د ریسایکل کولو یا بیا موندلو لپاره داسې روبوټ جوړ کړی چې لامسه حس لري. د دې روبوټ په لاسونو کې څو سنسرونه ایښودل شوي چې د هغو په وسیله کاغذ او پلاستیک تفکیک کولی شي او همدارز سره جلا کولی شي. دا روبوټ د ماساچوسټ د ټکنالوژي انسټیټیوټ چېرونکو جوړ کړی دی. د کثافاتو یا خزلو سره جلا کول او ریسایکل کول یو لوی چیلنج دی. د خزلو په منځ کې د پلاستیک، کاغذ او نورو شیانو سره بیلول ډیر ستونزمن کار دی. خو د دې نوی روبوټ جوړیدا به انسانان له دې ستونزمنونکو او په عین حال کې خطرناک کار خلاص کړي. دا روبوټ ریسایکل نومیږي او په خپلو لاسونو کې د موجودو سنسرونو په مرسته د هر شی ماهیت تشخیص کولی او بیا په کټګوریو وېشلی شي. د روبوټ یو سنسر د شی اندازه معلوموي، دوه نور د شی نرموالی اندازه کوي. په دې ډول د کاغذ، پلاستیک او نورو شیانو ترمنځ توپیر کوي. دا روبوټ حتی وسپنه او نور فلزي شیان هم پیژندلی شي.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، یعنی له څلور نیمه بجو وروسته دا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو، خو اوس به اسمي سنت مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمد د چپی درې د مشورې لکلي لیکي چې په کلی کې د بي ځای شو یو سروي شوی ده، خو تر اوسه مرسته نه ده ورسره شوی. د هیله لري چې د ازادي رادیو لاره چارواکي خبر شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي سور صلیب ملکیانو ته مرسته برابروي. د طالبانو د غواښ له عمله د دوی د فعالیتونو بندیدل غټه ستونزه ده. انګار خروټ لیکي کچرته پاکستان ل خپل خاورې ترهګر ونه باسي، دا سي نور چاودنی به هم پکې وشي. غالبا د اشاره حقیقت چاودنی ته چنن د کوټ په شار کې شوې ده او شلتنه پکې وشل شوې دي او نشته 500 نور ټپيان شوې دي. شیر احمد پوپل لکندهار لیکي طالبان باید د سر سلیب کارکونکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي چې له جنگ زپلو او سیلاب زپلو سره مرسته وکړي. نظیفه د زابل له مرکز کلات لیکي افغان بیسیم شبکه د خیرواریانو په سیمه کې کمزورې ده. اسدالله اندړ له میزان ولسوالي لیکي له غرمی راهیسې دلته باران دی. او یو شمیر نور اوریدونکو پر نور موضوعاتو اس ام اسونه راستولې دي. البته عطاوله خوګیانی له کابل دا اس ام اس راستولې دی چې پاکستان هیڅکله د افغانستان په ګټه څه نه کوي او نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي. قاسم ځواک نور اس ام اسونه راستولې دي. په یو بل اس ام اس کې هغه نیالګیو ته اشاره کړې ده چې په لشکرګاه کې د ښاروالۍ لخوا کښېنول سوي دي 4500 نیالګي دي او د هیله کوي چې ښاریان او خلک باید دې ته پاملرنه وکړي چې وچ نشي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبانو د عملیاتو له اعلان سره سم دا پیغام افغانانو ته ورکړ چې دوی سوله نه کوي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له مشرانو سره کتنه کړې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د ازبکستان د ونډې او همکارۍ په اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د پسلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللی دی. طالبانو د الفتح په نوم د پسلنیو عملیاتو اعلان کړی دی. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو هوایي برید نن څلور وسلوال طالبان وژلي دي. د پکتیا د والی وین عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل چې دا برید د ګډو ځواکونو لخوا د حقانی شبکې پر یو شمېر غړو شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د نن ورځې د چاودنو د قربانیانو شمیر شلو ته پورته شوی دی. په دې چاودنه کې چې په کوټه کې وشوه اته څلوېښت کسان نور ژوبل دي. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږو ورځنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 268 نور ټپیان دي. او د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بلتون پالو سره په نښته کې یو اوکراینی عسکر وژل شوی او نه بلتون پال وژل شوی دي.
خوستوالو مشورتي لوی جرګې ته خپل دیرش تنه استازي ورو پیشندل. د خوست ولایتي شورا غړي وای چې په ټولو ولسوالیو کې خلکو په مشورتي لوی جرګه کې د خپل استازي په انتخاب کې په پوره لیوالتیا برخه واخیسته. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د اپریل په 9 په پلازمینه کابل کې مشورتي لوی جرګه رابلل ده. تفصیل له خوسته د نجیب الله خیل پورا پور کې.
د پنځمه ورځې مازدیګر مهال د خوست ولایت شورا غړو د بی خبری ناست پر مهال ویل چې مشورتي لوی جرګې ته د ټاکنو لاره په ټولو لري او نږدې ولسوالیو کې استازي ورپیژندلی دي. دوی ویل د سولې د عالی شورا د سهمې سره سم خوستي ولسونو خپل دیرش استازي چې دریمه برخه یې ښځې تشکیلوي مشورتي لوی جرګې ته انتخاب کړل. دولتی شورا رئیس کفیل ریحان در رسنه یو استازو او خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویل چې
مقتد دیرش کسان سهمیه ورکول چې و چې بدا کې دیرش فیصد خزی وي نور سړیو دا ټاکنې شفافې په ټولو ولسوالیو کې وکړې چې زرهاو خلکو په ټاکنو کې ګډون کړی وو او د ټولو هغه کسانو نه چې کامیاب شوي دي هیله او ارزوم دغه چې په صحیح معنا سره د خوست ښه نمایندګي وکړای شي.
په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره د خوست درې مرکزي واحدونو ته و کسان اسماعیل خیر مندوزی او تنوی ته درې درې، صبرای ته څلور، نادر شاکور ترزی او شیرو، زازی میدان او مساخیرو ته دوه دوه، همدارنګ سپیری قلندر گربز و باک او شمال دوه مونده ولسوالۍ ته د یو یو کس ونډه ورکړل شوې وه. د ولایتي شورا غړي شکر الله بابکرخیل هم په ټاکنو کې د خلکو ونډه د پام وړ وبلله. وی ویل چې
په لویه اندازه خلک راوتلي او شفاف انتخابات ورته وشول. د خلکو احساسات ډیر لوړ وو او دا خلک د جنگ نه ستړي دي.
د ولایتي شورا خزینه غړي زهرا جلال بیا د مشورتي لوی جرګې په ترکیب کې د یاد ولایت د استازو ونډه کمه وبلله او غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د خوست نفوسو ته په کتوي ونډه ډیره کړي. په خوست کې به مخکې خلکو تر ډیره لویو جرګو او مهمو ملي پریکړو کې ګډون لپاره خپل مخور او متنافس شخصیتونه ورلیږل، خو دا ځل په ټاکنو کې ډیری روڼاندو او ځوانانو د خلکو اعتماد خپل کړی دی. په دې ځوانانو کې یو هم مرجان حسان دی چې د اسماعیل خیل او مندوزی اوسیدونکو لخوا مشورتي لوی جرګې ته ورپېژندل شوی. نوموړي په دې اړه چې وسلوالو طالبانو له خلکو غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي وویل،
دغه جرګه که چیرې طالبان ګډون پکې وکړي کونه کې او خلک پکې پراخ ګډون وکړي نو دغه جرګه د طالبانو په دریځ باندې خامخا تاثیر لري. د دې لپاره چې دغه جرګه هم د طالبانو په ګټه وای هم دغه عدالت پکې تمن شوی، طالبان باید راغلي او په جرګه کې ګډون کړي او خپل غږ خلکو ته رسولي چې طالبان څه غواړي او د افغانستان خلک څه غواړي، حکومت څه غواړي.
افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د سور په نهمه چې د اپریل د روانې میاشتې له 9 سره برابره ده په پلازمینه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابللې ده. په مشورتي لویه جرګه کې چې له ټول افغانستان خواوشا 2.5 استازي برخه اخلي، دریمه برخه به خزیوي او څلور ورځې به دوام پیدا کړي. مشورتي لویه جرګې ته د ټول ټاکنو د ورته بهیر له لارې د استازو د معرفي کولو کار ولایتي شوراګانو ته سپارل شوی دی.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالې سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مرونه ته په درناستر
کوم کتلې خزینه بندیان په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از موږ سره شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوړاندې په د خبرونه کې اوریدلای شي. خو اوس کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې د ریډیکل کلنۍ دودیزه مشاعره وشوه. د تیرو کلونو په تیر سش کال بیا د کندوز سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو او د شعر او ادب د مینوالو کوربه و. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له نور تفصیل سره.
په کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه.
چې اخوا ځي کدي خوا جنگ هر خوا ته چې ځي خو له مخې مې یو خوا شې چې په خدای زهره مې چوي.
که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنې دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه هیڅ ولالته به ناامني یا به څنګه وي، هغه فرهنګیان یعنې هغه کوم جوش دی په زړونو یا دی په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغسې پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي، د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې له همدې ځایه به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې او د دې شاعران موږ یو. د سمره لوی لوی شاعران او لیکوان دي، مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چیرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولای شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل 12مه مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندوز کې جوړیږي. دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د اسدی اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هلی ومني ورزو د دیونی راغلو پیغامونو تمو مشته د نورستونزو ترڅنګ د امنیتی وضعیت او د غرض په خپل د سرتیرو د ستونزو پاړه مستاسو پیغامونه را رسیدلی دي چې دلته به د بیلګ په ډول یو څو پیغامونه په کټه سره وورو ورسته به د چارواکو خبري هم وورو. لمړی د یو سرتیری شکایت ورو چې د ماشونو لځن څخه کوي.
وعلیکم السلام علیکم ټول راځو آزادی کانکرین ته سلام وایم. د ولادت نادلی نه خبره کوي من منم دا اوره ماشین په واک باندې نه ول کیږي. دا موږ رئیس جمهور ته تقاضا ده نه کال کیږي موږ دلته وظیفه اجرا کوو. نو واسطر لرو نظر لرو نزور لرو بچی خوار دمن خوار ټول خوار را پوسو ته موږ پراتی یو. دا څنګه ماشینه دي چې په دمه شي په درې میاشتو کې نه ول کیږي. واسطه داران ټول په کابل او په مزار او په بلجو کې ګرځي. غریب زمون ورو دا څنګه ورو کې پراتی دي شهید د ځخنا موږ ورکو هم په واخ باندې ماشینه حواله نه دا د موږ رئیس زمونه تقاضا ده په واخ باندې دي ماشینه حواله شي. کله مالی تال ورکی کله مصرفات تال ورکی د غریب زمون او ماشو باندې تجارت راوړه شانت راوړه.
السلام علیکم باز سلام تقاوتی افسر ما پیشنهاد مداخ دیر چه دریاست تقاوت دیان تا جدول ورکهی پشلم تاریخ به عمل ورکهی پشلم دریاست تلور میشه زن شلم تاریخ بانده جدول وقتی به شلم که ورکی مونگ تقاوتی افسرانی دیو زر زفاد دام پیشنهاد آزادی را دوتا نراغان من رهاره ما گرزان قیمت دی احمد شاه بابا منیتا.
زا حمید خبری کم به شرزاد ولسوالی سخا زما د وزارت کې دی پابندې وزارت داخله باندې او عسکر یم او وختونه لرم جدي وختونه لرم باید موږ ته وایي مرستې زر تر زر راشي. موږ اوس هم تیره یو شپه ورځ را باندې جنگ کېږي او کورونه نه ترې دا یو کال کېږي. موږ هم پردي میندې لرو خویندې لرو ورونه لرو پلار لرو. نو وزارت دفاع وایي چې موږ هلته عملیات وکړو هلته عملیات وکړو دروغ ولې وایي او وزارت داخله دروغ وایي. تاسو راشئ خلکو هر ځای کې په زرهاو عسکر مړه کېږي حکومت یې بیانوي نه او باید ما پیغام ازادي راډیو بلې راس نه سر کېږي. نو زه به مننه ترې څخه وکړم. خدای پامان.
ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما نوم فرید ده د بادغیس د بلمرغان ولسوالۍ څخه. زه تاسو سره په تماس یم د خدای لپاره او د خدای رسول لپاره زما غږ د ازادي راډیو والا نه سر کې کوګوره د مونږ ته چاپ کې رمان سری نه دا تیاری به مونږ ستو مونږ به وزیر ستو مونږ به اشرف غنی ستو چې مونږ په کوي تش په نامه کوي. دلته د مونږ مړ پراته دي د مونږ ستر ژوندې ونیو ورسه مونږ ته ضرورت ته د مرستو د خدای او د رسول لپاره. مونږ هم میندې لرو پیندې لرو د چا بچي ورونه لرو ښځې لرو. مونږ ته زر تر زره باید مرستې را ورسېږي. باید د کریاګانې بمبار شي. مونږ نه د کورونو په مونږ باندې انداونه کېږي ډزې کېږي. مونږ سره مرستندوی ځواکونه باید را ورسېږي. مونږ سره مهمات هم ختم دي. باید د ما د ازادو راډیو پورې راس نه کړي د خدای په امان.
محترم دوستانو ستاسو پیغامونه مو دادی واوریدل. البته نور پیغامونه هم لرو او دا یادونه باید وکم چې موږ هڅه وکړه د دې او نور ستونزو په اړه د دفاع وزارت چارواکو ځواب واخلو خو بریالي نسو. خو هڅه به وکړو چې په نور خبرونو کې د دفاع وزارت چارواکي وخت راکړي چې د سرتیرو ستونزو ته ځواب ووایي. د وروستي دوست چې د بالامرغاب ولسوالۍ څخه یې د سرتیرو د وضعیت په اړه شکایت کړی و د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي خبرې به واورو چې له ازادي راډیو سره کړی دي. فرشته جلالزی دا مرکه کړی ده او د مرکه یو برخه به دلته واورو چې زموږ د دې دوست پیغام سره تړاو لري.
دلته ډېر زیات خپله بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا دلته مقابله دولت سره وکړي. دلته بیرونی طالبان راغلي د ولایتونو نه راغلي دي د بیرون نه طالبان هم راغلي چشنیان پکې دي تر دغم پکې دي ازبکان هم پکې دي. کمانډو ترینین سره پروګرام کمانډوان هلته دي دودی مثلا دغه د قطعې خاص دي پولیس دي دي ټول مشترک هم پراته دي. او ولې یو منطقه چې موږ خپله خوشې کړله هغه ډېر زیات خراب و. داسې منطقه زموږ ډېره یو زوړ غونډې کور پخوانی هغې کې قومندانۍ جوړه کړې وه. قومندانۍ موږ ویل چې وباسې د دې نظرونه ده موږ پخوانه مېستله ولې دلته چاسې پذیري شته چې د اوسمېستله د کنډکټر